پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. د غرمې 12 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ: د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي امریکا په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړ او وخت یې دی چې عسكر ترې راوباسي.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه.
د پکتیا خلکو لاریون کړی، د جنگ له ښکېلو خواوو اوربند غواړي.
د پکتیا ولسونه خویندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي، تر څنګ یې په نړیوالو ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
په برازیل د کرونا لکه بلد مړینو شمیر تر 4 لک واوخت. هند کې هم تر 2 لک زیات کسان مړ شوي. تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام. د امریکا ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي دي. د امریکا لوی درستیز وایي ګرانه ده چې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي وړاندوینه وشي او چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولای دی. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي، نو ځکه له دې هېواده د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه یې کړې. بایدن پرون د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن خپله سزا ولیده او اوس له افغانستانه د القاعده ګواښ کمزوری شوی دی.
We deliver justice to Bin Laden.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 18 له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر د می په لومړۍ نیټه رسمن پیلېږي. د امریکا د پاوځ یو جګپړی چارواکی وایي ګرانه ده چې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. د خبره د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړه. ښاغلی میلی وویل د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر ټولو بده پایله به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. د میلی په وینا تر ټولو بده سناریو به د افغانستان د دولت او پوځ رنګېدل وي چې په نتیجه کې ښایي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل او ورسره یو بشری غمیزه رامنځته شي. خو جنرال میلی دا هم ویل چې که چارې ښې پر مخ ولاړې شي نو نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. ملي اردو د کندهار په میوند، خاکریز او ژړۍ ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 30 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 تندر قلی اردو ویان خواجه یحیی علوی رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په وژل شویو طالبانو کې بهرني جنګیالي هم شامل دي.
دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قوا په ملاتړ پر ترهګرو عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د دوه پاکستانی ترهګرو قاری حمزه او قاری حاکم په ګډون وصل وشترهګر ووژل شول او نه تنه ټپیان شول.
په داسې حال کې چې جګړو په ټول افغانستان کې زور اخیستی، افغان چارواکي او طالبان په پرله پسې ډول یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. ولسمشر جو بایدن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې د هیلې او اقتصادي رغونې پیغام ورکړ. بایدن دا خبره داسې مهال کوي چې متحد ایالات د کورونا د وبا له ناخوالو د راوتلو په حال کې دی. بایدن په خپله وینا کې د کورونا وایرس پر ضد چې له یو وبخې چې له 500,000 زیات امریکایان یې ووژل، د مبارزې په برخه کې د واکسینونو تولید د خپلې ادارې د لاسته راوړنې په توګه یاد کړ او له لوژستیکي پلوه یې هغه د امریکا په تاریخ کې یوه ستره لاسته راوړنه وبلله. خو بایدن په عین حال کې دا یادونه هم وکړه چې حکومت باید ډیره هڅه وکړي څو اقتصاد بیرته په پخو ودروي او دا مسله یقیني کړي چې امریکا پر راتلونکو لسیزو کې د نړۍ مشري وکړي. بایدن د هدف ته د رسیدو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو او له کورنیو سره د مرستې لپاره د هغو $4 trillion ستر پلان د یوې حل لارې په توګه یاد کړ چې ده یې وړاندیز کړی دی. ل ازادي رادیو خبرونه اوري. امریکایي چارواکو د مجازي اثارو یا کریپټو کرنسي په وسیله د غیر قانوني پیسو د سپینولو یا د پیسو د منځلو د یو ویب سټ مشکوک چلونکي نیولای دی. رومان سترلینګوف چې د روسیې او سویډن ګډ تابعیت لري او ظاهرا د بیت کوین فاګ ویب سټ چلونکي دی، د پیسو د منځلو په دریو مواردو کې د لاس لرلو په تور پرون په لاس انجلس کې ونیول. د امریکا د مالیه د خدماتو ادارې IRS پر سترلینګ او فتور پورې کړی چې بیتکوین فاګ ویب سټ د دې لپاره جوړ کړی چې د تورو او غیر قانوني مجازي شبکو لاره ترلاسه شوی پیسې سپینې کړي. او راپورونه وایي چې چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولی دی. دا د فضایي فعالیتونو په برخه کې د چین د بریا یوه بله نښه ده. د فضایي تمځای د اساسي برخه د ژوند اساسي اړتیاو او دریو ستورمزلو ته ځای لري چې د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې نن د اپریل په 9 د چین د جنوبي ټاپو هاینان له وینچانګ فضایي مرکز څخه د اوږده او به د اوږده واټن وهونکي توغندي په وسیله فضا ته واستول شوه. پیکینګ د تیان ګونګ په نوم د خپل فضایي سټیشن د ټولو برخو د بشپړولو لپاره پر روان کال کې یولس نورې فضایي الوتنې هم په پام کې لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او اوس د دې وخت دی چې سرتیری کور ته راستانه شي. جو بایدن چې د جمهور رئیس په توګه لټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته وینا کول او ویل په افغانستان کې جګړه هیڅکله د ملت جوړونې هڅه نه وه. جو بایدن دا هم ویل د امریکا رهبری په افغانستان کې د دې اوږدې جګړې پای ته رسولو ژمنه ده. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستن د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې او لدی هیواد څخه د بهرنیو عسکرو د وتو په موضوعاتو خبرې کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د غره پورته.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د تیرو شلو کلونو په لړ کې په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ کم کړی. ښاغلی بایدن چې د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته یې په لومړي ځل د امریکا کانګرس ته وینا کوله وویل په افغانستان کې د دوی جګړه د ملت جوړونې هڅه نه بلکې د هغو ترهګرو له منځه وړل و چې په امریکا یې بریدونه کړي وو. هغه د افغانستان د جګړې پای ته ځان ژمن وباله او زیاته کړه اوس له شلو کلونو قربانۍ وروسته د دې وخت را رسیدلی چې امریکای ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنسي.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوري کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
جمهور رئیس بایدن وویل دوی به د خپل هیواد پر وړاندې د راتلونکو ګواښونو د لمنځوړلو لپاره وار له مخه چمتووالی او ظرفیت ولري. بایدن د افغانستان لوري امریکا ته د متوجه غوښنو ترڅنګ له سوریه، یمن، سومالیا، افریقا او منځنی ختیځ نه د داعش او القاعده جلو د غوښنو پاره وویل چې امریکا باید په هر حال کې محتاط اوسي. جمهور رئیس بایدن داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ غوښ کم کړي چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وویل په دغه هیواد کې لا هم شل ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي چې د افغانستان امنیت ګواخي. د افغانستان حکومت له دې هیواد څخه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د جمهور رئیس له پریکړې هرکلای کړی او ویلي دي د بیرته ستنېدنې پړاو کې به بشپړ همکاري هم وکړي. امریکا هم ویلي افغانستان سره به امنیتي، اقتصادي همکاري او مرستې په یو نوي چوکاټ کې پر خپل ځای پاتې وي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوه سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. پینټاګون په یو خبر کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې خبرو کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو پر وتو او په دې هیواد د سولې پر روان بهیر بحث سوی دی. سرچینه زیاتوي آستن لباجوه غوښتي چې د سیمه د ثبات او امن لپاره د خپل همکاري ګړندۍ کړي. تمه ده راتلونکي اونۍ په پایل له افغانستان څخه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو وتل پایل او د روان کال د سپتمبر تر 13 به دا بهیر بشپړ شي. هغه نیټه چې پر امریکا د القاعده ډلې د بریدونو له شلمې کلیزې سره برابر ده.
ازادي راډیو ته غوښتل چې وامه اوریدل چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویل په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او اوس د دې وخت سرتیری خپل کور ته راستانه شي. ولسمشر بیگا د امریکا په کانګرس کې وینا کوله. په همدې مسله باندې د افغانستان د ولسمشر له پخواني ویان د اوس د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد سره خبرې کو. آزاد صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د بیگنۍ وینا پیغام د افغانستان لپاره څه وو؟
سلامونه او درنښت. د متحده ایالاتونو د ولسمشر ښاغلی جو بایدن ته د پرونی وینا پیغام افغان دولت ته کته هم د اعلان مخکې سوی په 14 اپریل باندې دی د خپل ځواکونو د وتلو اعلان کړی و چې د 14 سپتمبر پورې به ټول ځواکونه، امریکایي ځواکونه او ائتلافي ځواکونه، ناتو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. اما مهمه دا ده کله چې د متحده ایالاتونو ولسمشر د اهدافو مسله یادونه کوي چې په افغانستان کې د کوم اهداف لپاره چې دی راغلی و، اغه د القاعده ځپل او هغه د تر لاسه و دی. هېر د نیمې چې القاعده یو نوم نه دی. القاعده دی وی ډلې د کلونو نوم او هغه کلنې ترهګریزه کلنې دي چې هغه په نړیوالو عرفونو کې، په سیاسي علومو کې ځانګړي تعریفونه لري چې هغه وس په افغانستان کې د 13 شل کلو په پرتله څو چنده ډیره سوي دي. ترهګری په افغانستان کې ډیره سوي ده. ترهګری یعنی د جګړې د لارې قدرت نیول، ویر خپرول، وژنې، سیمه او هیواد له ګواښونو سره مخ کول، دا په افغانستان کې بیخي ډیر سوي دي. زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه د سیمې د هیوادونو سره یو تفاهم تر رسیدلې دي بل شک چې یو واغه اهداف دي چې د کاغذ پر مخ باندې مخکې دي چې افغانستان ته متحده ایالاتونو ځواکونه راشي اعلان سولې. یو واغه ستراتیژیک اهداف دي چې متحده ایالاتونو لرل د خپل بهرنیو پالیسۍ لمخه هغه اهداف تر لاسه وي دي. په افغانستان کې د شرکاله وجود درلودې د سیمه ییز اتصال مسله ده. دلته خپل پخوانی اتحادیان لا هم پیاوړي کړل، نوي اتحادیان هم پیدا کړل. اما د افغانستان لپاره که څه هم دیول چې ملت جوړون د پانه درغلي، اما د ملت جوړونې بحث به تر ترهګری سره تړلې دی. که چیرې په افغانستان هم دغه څه پېښول کیږي او د القاعده نوم یې واضح تل کیږي چې هغه د خپل سویدا، نو دا غوښنه چې شل کال وړاندې متحده ایالاتونو یا د ائتلافي هیوادونو ته دا سبب بیا هم کېدلی شي.
بلې، زغوانم پوښتم چې د امریکا ولسمشر خود القاعده د ماتې خبره وکړه، مګر لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د ملي امنیت رئیس هم څو ورځې مخکې په کانفرنس کې ویل چې افغانستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړې کې یوازې مه پرېږدي. په نړیوالو غږ وکړه او ویل چې اوس له شلو زیاتې ډلې الته په افغانستان کې جنگیږي. دوی د 400 داعش زندانیانو د خبره وکړه او په دې معنا چې یو لوی ګواښ دی اوس هم. نو فکر کوي چې واقعا امریکا هغه څه چې ویل چې د ترهګری ګواښ د لمنځولو په هدف افغانستان ته تللی واغې ترلاسه کړي، ځکه چې ګواښ اوس هم شته او ترغه خطرناکه.
نه، اصلا نه. که چیرې موږ د ګواښونو بحث راواخلو، نو 2001 کې چې کوم ګواښونه وو هغه په 2020 کې څو چنده سوي دي. مثالونه موږ ویلی شو. مثالونه په دې معنا چې د افغانستان د جنوب او د ختیځ سیمې چې هغه وخت د ترهګرو ځایونه وو، هغه د افغانستان ټول سیمې ته، یعنی غرب او شمال او شمال شرق ته ورسېدلې، د مدني آسیا تر سرحدونو پورې ورسېدلې. نو دا غواښو څو چانس او د دې ترڅنګ په 2001 کې سپینږدي پر بمونو نه کښېناوستل کېدل او ماشومان نه حلالېدل. اما په 2014-2015 کې دا کارونه هم وسول. په ټوله کې ترهګری یا تروریزم هیڅ کله د یو شخص د نوم پورې تړل نه وي چې شخص یا اسامه بن لادن لمن دولارو ترهګری ولاړ. ترهګری په افغانستان کې تبخوا څو چنده سویدا د هیوادونو رقابتونه دلته لا ډېر سول. له بده مرغه افغان دولت هم په 13 شل کلونو کې بزنګیر توګه په 13 شپږو کلونو کې ونه توانید هغه ډول چې لازم و چې د ملګری ملتونو د امنیت د شورا له ادرسه دغه مسایل هغه نن چې یادیږي په دقیق ډول باندې تعقیب شي د اسنادو پر اساس باندې، هغه یو بحث دی. اما په ټوله کې نه، د متحده ایالاتونو هغه ادعا چې د څه لپاره چې د افغانستان ته راغلی و هغه نه یوازې تر لاسه سوی نه ده، بلکې برعکس هغه دوه درې چنده هغه ستونزې دوه درې چنده سوي دي.
د امریکا حکومت ویلي دي چې کسرتيري باسي هم له افغانستانه مګر د دوی مرستې به جاري وي. فکر کوي واقعا هم داسې ده ځکه چې په دې ورستیو کې خبرو کې هم تناقض لیدل شوی. د امریکا دفاع وزارت ویاند یو ورځ یو خبره وکړه چې موږ به یوازې د ترمیم په برخه کې مرستې کوو، هوایي ځواک سره به مرستې نه وي، بیا ورسته بیرته بخنه وغوښته. فکر کوي څه موجود دي په دې برخه کې؟ آیا واقعا دوی مرستو ته دوام ورکوي د عسکرو په وتلو؟
تر کومه بریده پورې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او د تجهیز مسله ده، یو شی خورا ډېره په ډاګه ده چې هغه ډول چې لازمې مرستې باید وسی د آینده خو څه کوي. په موجوده وضعیت کې که موږ موجوده حالت ته یعنی ګراوند ریالټیز ته یا ځمکني واقعیتونو ته وګورو، کال وړاندې چې متحده ایالاتونو خپل نظامی تجهیزات د استلو هغه لړۍ فایل کړه، نو دا راتلونکي مرستې په څه کې چې راتلونکي باندې مرسته کیږي یعنی کېږي. موجوده کوم تجهیزات چې و نظامی تجهیزات د متحده ایالاتونو دلته و، هغه یو کال وړاندې د افغانستان څخه د افغانستان د هغه نظامی اډو څخه چې د امریکایانو په واک کې دي مخ په پاکستان روان سول. دا چې پاکستان ته ورکول سول یا د عرب هیوادونو بحرونو ته وړل سول چې بیا د انتقالي متحده ایالاتونو ته، هغه بیل بحث دی. لیکن موجوده تجهیزات نظامی تجهیزات په افغانستان کې دي، دغه انتقالي او کال وړاندې فایل سول. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتونو نظامی اډې چې دي په هغه کې د دې پر ځای چې هغه وسایل هغه تجهیزات او هغه هڅه چې دي چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو لپاره د تیر شلو کلو کې کارېدل، د دې پر ځای چې هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ورکی هغه له منځه وړل کیږي، هغه ته ور اچول کیږي، هغه تخریبیږي، نو موجوده وسایل چې په افغانستان کې دي هغه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په واک کې نه ورکول کیږي. نو پر اساس کې خدای دا ډېر لوی شک دی، ډېر لوی احتمال دی چې ممکن د برسل د دینه ژمنو په اساس باندې ځینې مالی مرستې وسی یا د زدکړو په برخه کې یا د ټریننګ په برخه کې، اما د وسایل په برخه کې خو اوسنۍ موجوده وسایل نه ورکول کیږي. نو پر اساس کې به څه د دې څه تضمین وي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستې وسی؟
ورسته پښتنه کلان راته ځواب کوي. د امریکا سفارت کارکونکو ته ویل شوی یوې برخه ته چې له افغانستانه دروځي ځکه چې وضعیت ښه نه ده. فکر کوي په نورو پروژو باندې به د امریکا د عسکرو وتل څومره تاثیر کوي؟ مرستندوی لوی پروژې چې دوی پیل کړي دي په افغانستان کې
بل شکه چې په افغانستان کې څومره هم چې د ملکی خدماتو په برخه کې نوې پروژې پیل شوې دي، که امریکایانو پیل کړې دي او که نورو غربي هیوادونو د افغانستان شرکاو پیل کړې دي، په هغه باندې مستقیماً منفي تاثیر لري. تر دې وړاندې د برېټانیا حکومت هم اعلان وکړ خپل ډیپلوماتان چې د افغانستان څخه وځي. دا وضعیت دا ذهني ویره په خپل د دې باعث کیږي چې لوی بنسټیزې پروژې له خنډ سره مخ کیږي او هغه ډول چې لازم دي 50% به هم هغه تر سره نشي.
اخر کې د تاسو سپارښتنه غواړم واورم د یو کار په توګه باندې چې څه باید وشي. د افغانستان حکومت څه باید وکړي ځکه چې تړونونه لري په دې اوسنی وخت لپاره باید څه وشي؟
افغان حکومت سره د ډیرو جنجالونو چې د افغان ولس جنجال په غاړه واخیستې، بي سي د متحده ایالاتونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کړي، د ناټو ځواکونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کړي، اروپایي اتحادیې سره تړون لري او د نړیوالو کنوینسیونو ملګرو ملتونو کنوینسیونو غړي ټول لري. خو له بده مرغه افغان حکومت په کوم برخه کې چې خورا ډیر ضعیف او ضعیف دی، هغه د افغانستان ډیپلوماټیک دستګاه ده. افغانستان تر ټولو وړاندې باید خپل ډیپلوماټیک دستګاه کې د ظرفیت په اساس باندې لوی تغییر راولي. د دې تړونونو لمخې لابي او ډیپلوماټیکو عرفونو لمخې د نړیوالو سره د همغه کنوینسیونونو او تړونونو لمخې بحثونه پیل شي تر څو د افغانستان ملي ګټې خوندیتوب ومومي. تر څو پولیس د افغانستان په ډیپلوماټیک دستګاه کې تغییر رانشي، له بده مرغه وضعیت به همدغه.
ډیره مننه کوم نجیب الازاد، افغانستان د ولسمشر په خوانی ویاند او د باور غورزنګ مشر چې تحلیل مراسره شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د مرمرو په پروسس او د دې سکتور په نورو برخو کې پانګونه زیاته شوې. د دغه وزارت له قوله د پانګونې په زیاتېدو سره د یو شمېر خلکو کار او روزګار هم ورسره غوړېدلی. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي ښارګوټي کې د مرمرو په برخه کې 14 فابریکې فعالیت کوي او پانګوالو په دې برخه کې تر 500 میلیونو ډالرو ډیره پانګونه کړې ده. د ښاغلي احمدی په خبره دا فابریکې په کال کې له 3000 ټنه ډیر مرمر تولیدوي او په دې ولایت کې تر 500 سو زیاتو خلکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار د مرمرو فابریکې خپل تولیدات په کور دننه له پلور سربیره ایټالیا، ازبکستان، تاجکستان او پاکستان ته صادروي. د افغانستان بانک وایي صنعتکارانو، سوداګرو، بزګرانو، هټیوالو او کسبګرو لپاره د پورونو د ورکړې په پروسه کې اسانتیاوې رامنځته کړې. د دې بنګلوري په خبرسبې اعلامیې کې راغلي په همدې موخه د افغانستان بانک چارواکو د صنایعو او قانونو خونو، د کرنیزو او مالداري محصولاتو، د افغانستان د خونو فدراسیون، د کسبګرو او هټیوالو ټولنې او د افغانستان بانکونو ټولنې ترمنځ بېلابېل هوکړې لیکونه لاسلیک شوي دي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر واوی افغانۍ 50 پله، یو یورو 93 افغانۍ 60 پله، یو پاوند 106 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 55 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستان زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مغوږ نیولای کولای شي. خبرونه او راپورونه ټول د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. ورزو برازیل او هند. په برازیل او هند کې د کورونا وایروس له کبله د مړینو شمیر شپږ لکو ته رسیدلی. طبي متخصصان وایي په برازیل کې د کورونا وایروس په وړاندې جدي مخنیوونکي اقدامات ونه شول او له دې کبله په دې هیواد کې دا وایرس زیات خپور شو. هلته اوس 4 لکو نه زیات کسان مړ شوي دي. هند کې له 2 لکو زیات کسان مړ شوي. په همدې حال کې د فایزر او بیونتیک واکسین یو جوړونکی وایي اروپا به په راتلونکو څو میاشتو کې له کورونا وبا خوندې شي. په دې اړه دغه راپور ته پام وکړئ.
په برازیل کې د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر تر 4 لکو واوښت. په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کووید 19 له کبله 3,103 تنه مړ شوي دي. د کووید 19 بحران د هیواد له دې کبله زیات ځپلی چې د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ونه لګول شول او د کورونا وایرس نوی بڼې خپرې شوې. په هند کې چې یو بل کورونا ځپلی هیواد دی، له دې وایرس د مړینو شمیر تر 2 لکو اوښتی او په همدې حال کې په تېره یوه اونۍ کې په دې هیواد کې د ورځې 3 لکه نوي پیښې ثبت کیږي. طبي متخصصان وایي شایع په هند کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او مړینې تر دې زیاتې وي. په هند کې د ډیلی سروزیر اروین کیجریوال وایي په دې هیواد کې د کورونا وبا په نوي څپه کې د ناروغانو د ناروغۍ شدت زیات او موت اوږده وي او له دې کبله پر روغتیایي سکتور فشار زیات شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې هند ته د اکسیجن د زر آلو، 15 میلیون ماسکونو او 1 میلیون ټیسټ آلو په ګډون د 100 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل لیږي. لبل خو د کورونا واکسین جوړونکي او د بیو ان ټیک موسسې رئیس اوګور شاهین پرون اټکل وکړ چې اروپا به په راتلونکو 3 میاشتو کې د کورونا وایرس په وړاندې د ایمیون یا مسؤلیت پړاو ته ورسیږي. فایزر امریکایي او بی یو ان ټیک جرمنی کمپنیو د کورونا وایرس پر ضد لومړنی واکسین جوړ کړی دی. سره له دې چې د ډله ایز مسؤلیت په اړه متخصصان د نظر اختلاف لري، خو اکثره په دې باور دي چې که د یوې ټولنې په سلو کې اویا وګړي واکسین شي، هغه ټولنه د کورونا وبا په وړاندې خوندي ده. اوګر شاهین وایي اروپا به شاید جولای تر پایه اویا ډیر تر ډیره په اگست میاشت کې د خوندیتوب دی حتی ورسیږي. البته په دې کې د ماشومانو خوندیتوب شامل نه دی، ځکه تر اوسه پورې ټول جوړ شوي واکسینونه د هغو کسانو لپاره دي چې عمرونه تر 14 کلونو پورته دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د پکتیا مرکز ګردیز کې لاریون کونکو د جنگ لخکیلو خواو د اوربند غوښتنه وکړه. په دې لاریون کې چې یو شمیر خزو هم پکې برخه اخیستې و، ویناوال وویل نور دې په یواد کې جګړه ودرول شي او وسلوال طالبان دې سولې ته تیارای ونیسي. دوی هم دراز وویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په دې هیواد هیڅ اغیز نه کوي، ځکه افغانانو ته خپل هیواد او نظام مهمه ده. په دې اړه پام وکړئ. د خراب پورته
د چهارشنبه په ورځ د پکتیا اوسیدونکو په ګردیز ښار کې د یو لاریون له لارې په هیواد کې روانه جګړه وغندله او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د روژې میاشتې او کوچني اختر په مناسبت اوربند وکړي. لاریون کوونکو وویل له کلونو راهیسې په هیواد کې جګړه روانه ده چې مالی او ځاني زیانونه یې په خپله افغانانو ته رسیږي. دوی زیاتوله نور هغه وخت را رسېدلی چې افغانان د جګړې لمنه ټوله او خپلې موخې د ټاکنو او نور مدني او ولسي حرکتونو لارې تعقیب کړي. د لاریون یو ګډونوال اسماعیل حیدر وویل
سلګونو د پکتیا ولسونه خویندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي، تر څنګ یې په نړیوالو ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او ښکېلې لورې که په هر قیمت کېږي دوی باید جګړه بنده کړي، خپلې سیاسي موخې خپل اهداف باید د انتخاباتو د ټاکنو او د نورو مدني لارو څخه تعقیب کړي.
د ظاهر خان انګار په نوم د لاریون یو بل ګډونوال وویل د بهرنیانو د شتون پلمه نوره له منځه ولاړه، اوس نو باید سوله وشي او ورورژنه پای ته ورسیږي.
هغه کومه پانه شو هغه له منځه لاړه چې دلته خارجان راغلي دلته یرغل کړی ده، نو چې دې سره باید سوله وشي، ولس سوله غواړي، ورورژنه باید ختمه شي.
لاریونوال حاجي انزرګل زرمتی بیا له ټولو افغانانو غواړي چې په ګډه د جګړې پر وړاندې ودرېږي.
ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې افغانستان نور ډیر بحرام کراګیر ده، ډیر په سخت حالاتو کې ده، خدای نه دی وډار سي او د دوه کونډو اعتمادو نه دی وډار سي، دومره مرګونه مم باس دي، دوه څلوېښت کاله ووته په موږ تاسې باندې څه نه شي څوک، نور دې ټول راټول شي او دا جنگ ته دې پای ټکی کېږدي.
د لاریون په پای کې یو لسماده ایس پریکړه لیک د مدني فعال معروف افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې د بین الافغاني خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د هر ډول قید و شرط پرته د اوربان غوښتنه شوې.
موږ د راتلونکي نظام لپاره له هر ډول قید او شرط پرته ټول ټاکنې غواړو. موږ نه غواړو او نه چاته اجازه ورکوو چې بیرته مو پخوانیو لسیزو ته بوزي. موږ د سولې پروسې بریالیتوب لپاره له هر ډول قید او شرط پرته اوربند غواړو. د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو لپاره هیڅ د اندېښنې وړ نه دي او موږ په خپل افغان نظام تکیه او باور لرو چې خپل هیواد به ساتنه وکړي. موږ د جګړې په دواړو خواو غږ کوو چې له دې تاریخي فرصت ګټه واخلي او دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د سوریا اوربان غوښتنه کوي چې په استانبول کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه ځنډیدلې او د جګړې د زیاتېدو په اړه له افغانانو سره اندېښنې ډېرې شوې دي.
تاسو لا پیغامونو
د دې میله هر ولې د لالتول د ټکنالوژي د کمنه تاسو سره په تماس کې زموږ د درخواست د لالتول ولسوالۍ په ساحه کې د داخل او شوت مېوب او بيوز له خلک وزیر پر د دور لستنه ولې کول شو له حد بختانه وروسته پوری تقریبا د درې میاشتې دوره څخه مواد کوم برخه څومره کومه کوله چې هغه د بارنه دوره څخه برخه ورنه کړله او وسته دا تقریبا تر بیروز بچی چې تل کوزه مواد راغلی کوم توجه یې د تک ما د شي خاص لرنه چا ونه تلله او کوم چې مستحق خلکو ته مواد ورنه کړو شو غیر مستحق خلک چې هغه ډیرو او مستحق هغه کمو دا کوم دی وځل شل شو او غریب او دی وځي خلک کتم دي د ټولې سیمه کې کلتي چې مواد یو ځای ووتی په دوره کې نه ورکړي ته وسه پوری سترګې بلار دي او د دوه بس وسه پوری چا زده کړي.
دا کوچي ما د لوګر ولایت دا شهر پکې خپل پیغام دا ضرور رسید دلته دا کیسه ساحان مرسته چې راغلي دي په لالان تا دا خلکو باندې نه وشتي ورته ډیر وخت وو چې مرسته ورکوي دلته ډیر غریبانان خلک دي خپل زړه د کور څخه پرسته ما باندې وړو ورونه نه رمه دوی دې چې دا مرسته راکړي او دا کلاس نه وایو چې دلته ډیر بد حالات او ژوند ده او کوم کار چې زه مالاره هم مرسته شم کولای ډیر بد حالات د تیر ورځې مې نه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي او دا د خپلو چارواکو وخت یې ورسوي په تېر خو د لوګر ولایت والي څخه مې هیله ده چې دا مرستې راکړي او داسې مننه. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته غوږی است. ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
دا جری نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوښی دینن ورته افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
اخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې دي احمد تکل توار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
ولسمشر جو بایدن وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي نو ځکه له دې هواده د ټولو سرتیرو د استلو پریکړه وکړه بایدن دا څرګندونه پروندې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وکړه د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي ګرانه ده چې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکو وړاندوینه وشي میلی وویل د امریکایي ځواکونو د استلو تر ټولو بده احتمالي پایله به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي ملي اردو د کندهار په مایوان خاکریز او جړې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وڅلوېختو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي 215 تن در قلی اردو وایي چې په وژل شویو طالبانو کې دوه پاکستانیان هم شامل دي ولسمشر جو بایدن د کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې په امریکا کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې په برخه کې د واکسینونو تولید د خپلې ادارې لاستراړونه او بلله او لوجستیکي پلاوی هغه د امریکا په تاریخ کې یو ستره لاستراړونه یاد کړه امریکایي چارواکو د مجازي اثارو په وسیله د غیر قانوني پیسو د سپینولو یو ویب سایت بیتکوین فاګ مشکوک چلوونکی رومان سترلینګوف نیولای دی چین د خپل لومړني فضائي سټیشن اصلي چوکات فضا ته توغولای د تیانګونګ په نوم د فضائي سټیشن د بشپړولو لپاره به چین په راتلونکي کال کې یو لس نورې فضائي الوتنې هم وکړي
لاند خبرونه مو اوریدل اوس هم د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي
مخکخه خزي
د مخکخه خزي خبرونه ته خراغلاست تاسو دا خبرونه هر اونې له ازادي رادیو نه اوري چې هر اونې پکې یو یا دوی مخکخه خزي منګرا مل مکو او د هغوی په فعالیتونو باندې خبرې کوو په دې خبرونه کې هم را سره یو مخکخه خزا مل منه ده د مخکخه خزا خوشبو میدان والده او نور معلومات به د ځان په اړه تاسو ته خپل درکې اغلی میدان وال خراغلاست خبرونه ته او په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه یو څه معلومات ورکه
مننه مخکې له هڅنه خپل سلامونه ته ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم خوشبو میدانوال یې ما د پکتیکا د خصوصیات
لري ډیر ښه اغلی میدانوال که په سر کې راته وایاس چې د تعلیم دوره مو څنګه وا او کوم ستونزې مو درلودې نه مو درلودې څوک ستاسو ملاتړ وو
ډیر مننه د تعلیم په دوره کې خو یعنی دا معلومدار خبره ده په پښتنه ټولنه کې اتمان ستونزو مشکلات سره خصوصو مخته مونږ هم په خپل برخه کې خپل ستونزې درلودلې ولې مونږ سره چې یعنی ملاتړ او زموږ کورنۍ او کورنۍ زموږ سره په سلام سره ملاتړ او هغه ستونزې مشکلات مونږ په شریکه سره هوارول
ډیر یعنی کورنۍ ستاسو ملاتړ او تاسو یعنی نور خزي چې مثلا په دې برخه کې کورنۍ ملاتړ نه کوي د حقوق په برتل ستاسو ستونزې کمې خو بیا هم ستونزې به خامخاوي د کار په اړه راته وایست څنګه د غیدند تراغلې او د وسنۍ دند سره ځان راحت حس کوي ډیر
زیات مننه دې دند ته خو زه د آزاد یعنی لاره راغلم
یعنی
او ازدا چې لاله دې سم د دندې ته مرانه په دې دند کې ځان تر یو حد پورې راحت احساسو او تر یو حد پورې راحت نه احساسو هغه ستونزې مشکلات زمونږ دند هم په خپل برخه کې لري چې یو خو په هغه ټولې دې ستونزې مشکلات وی فرهنګ د دوه دستور د زمونږ ټولنې یعنی ډیرې خند مېرمنو په مقابل کې کېدلې ده. او بل څه مشکلات چې زمونږ جدي څه مشکلات هغه د کارکونکو ټیټ ظرفیت چې دوی یعنی په ظرفیت ټیټ دی او هغه په سطح باندې چې باید په یو اداره کې کار وشي کارکونکي نه دي ورته آماده.
اها تاسې د ستونزو ویلې څنګه د ستونزې په کومه کچه باندې دي؟ یعنی کله دغه ستونزې د دې لامل شوي چې ستاسې د کار مخه دې ونیسي په دغه دنده کې؟
بالکل اوس ما تاسو ته درته وویل چې یعنی هغه ستونزې مشکلات خو زمونږ لرو په فرهنګي شکل باندې هغه ستونزې به یوې خواته کېدو یو دا د نور د کارکوونکو ستونزې چې مونږ وویلې یعنی دا ډېره لویه ستونزه ده په یو اداره کې چې یو کارکوونکي ظرفیت ټیټ وي او هغه په هغه شکل باندې چې د یو ادارې غوښتنه وي او کار ترې وغواړي په هغه شکل باندې چې نشي کولی دا لویه ستونزه ده. زمونږ په اداره کې په بدبختانه وه شکل باندې زه درته ووایم چې دا ستونزې مشکلات شتون لري او دې ستونزو مشکلاتو سره په واقعیان یعنی مونږ ورسره لاس او ګریوان یو چې ډیری وخت یعنی دا باعث دې کېږي چې هغه زمونږ کارونه یعنی خنډ سره مخ کېږي. هدف دلته دا ده چې په داسې برخه کې یعنی فرض مثال زما هغه عمومي اهداف پاتې کېږي زه مجبور یم چې زه د خپلې ادارې د ستونزو مشکلات پر اساس باندې هغه اداري کارونه خپله مخته یوسم.
اها د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو سره اغلی میدانوال څه فکر کوي چې دغه ستونزې به ستاسو په وړاندې او د نورو ښځو په وړاندې حل شي کنه؟
دا خو یعنی مونږ ټولې مېرمنې یعنی دې ته خوښمن یو چې انشاءالله د وخت په تیریدو سره د زمان په تیریدو سره د ستونزې حل د حل کېدو په حالت کې دي او انشاءالله یو وخت به راشي چې هیڅ یعنی زمونږ خویندې به د افغانستان په سطحه دغه ستونزو سره به مخ وي. ولې ستونزو خو یعنی په عمومي شکل باندې نه کېږي چې ستونزه یا حل شي یا دا امکانات شتون نه لري. ولې دغه ستونزې به ورسره لږ سره ټیټې وي او دوی به چې ورسره مخ وي په هغه لویه کچه بله ستونزو سره
مخکې د خپرونې نه مخکې مې تاسې ته زنګ ووهلو. تاسې ویلې چې د شخصي کاروبار پوښتنه مې وکړله. تاسې ویلې چې شخصي کاروبار نه لرئ او نور پلانونه لرئ. کېدای شي د پلانونو په اړه باندې اورېدو دونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې څه غواړي پراتلونکي کې وکړي؟
بالکل پراتلونکي خو یو څه غواړم چې خپل تحصیل ته هم ادامه ورکړم چې زما فعلا په حقوق او سیاسي علومو کې لیسانس دی. په جزا او جرم شناسي کې ماستري لرم او نور هدف یا پلان زما دا د خپل دکتورا ته هم شروع وکړم او خپل دکتورا هم واخلم او تر څنګ دغه زما یعنی نور لوړ اهداف هم دي چې زه دا اوس هم خپل درس او تعلیم باندې مشغوله یم او ورځ تر بلې آمادګي ورته نیسم چې یعنی بیا غواړم چې د آزاد سیالۍ له طریقه یو لوړ بست راشم او په همداسې اساس باندې غواړم چې ما چې په سلسله مراتب باندې پورته ولاړ شم.
اها خپل اهداف ته کوم اهداف چې تاسو ټاکلی دي هغه ته رسیدلو ته څومره ډاډمن یاست؟ یعنی فکر کوي چې و سیګه خپل اهداف ته او کنه د سیونه شي نو څنګه د هیواد به پریک دی کنه؟
مننه. یو خو ما مخکې یوې خبرې ته اشاره وکړه جبرخه او به چې د تاسو مې جبرخه له خوري استه.
بله و
جبرخه له خور چې هغه فرهنګي ستونزې زموږ په ټولنه کې شتون لري چې په ډېر لوړه کچه باندې دي او دغه اهداف چې ما ځان ته ټاکلې دي یعنی په دې کې زه خپله هڅه کوم او زه د خپلې هڅې په هڅې په واسطه باندې یعنی مطمئنه یم چې زه به دې اهدافو ته سل په سلو رسېږم. ولې دلته راځو هغه ستونزې مشکلات چې دي زموږ یو ناامني ده او بل فرهنګي ستونزې مشکلات دي. دغه ناامني یعنی باعث دې کېږي چې موږ بعضې اوقات خپل اهدافو ته ونه رسېږو یعنی نشو کولای چې په کچه باندې زموږ اهداف ځان ته ټاکلي دي او هغه ته ورسېږو. او په دې برخه کې چې تاسو وایئ چې زه اهدافو ته ونه رسېږم آیا زه به دا هېواد پرېږدم که پرې نه ږدم؟ په دې برخه کې ما ته اوسه یعنی کوم تصمیم یې نه دی.
دا راته ووایاست چې د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست یا مسؤلیت ستاسې له غاړې دی. څنګه په دغه ولایت کې ښځې د کورنیو ستونزو له کبله فامیلي مشکلاتو له کبله تاسو ته مراجعه کوي؟
البته د پکتیکا ولایت مېرمنې یعنی چې هغه ستونزې مشکلات لري په ډېر یعنی لوړ شمېر باندې موږ ته مراجعه کوي. په مختلفو برخو کې د ستونزې مشکلات لري یعنی یو څه چې واقعا موږ ورسره یعنی مشکلات یا ستونز سره لاس او گریوان یو د خويند مراجعه ډیر زیاته ده او په برخه کې دوی مراجعه زیاته ده چې لکونو کورونو نراتستی او دلته موږ زاید وسیدو لپاره ورتنه لرو لکه موږ حمایوي مرکز د پکتیکا ولایت کې یا د پکتیا د زون په سره باندې لرو چې دا ډیره لویه ستونزه ده چې زموږ ریاست یا خپل دغه د پکتیکا د ښځو ستونزه او مشکل په نظر کې ورته نیولو سره یعنې دا یو ډیره لویه ستونزه ده. خو په مختلفو برخو کې مېرمنې مراجعه کوي او ډېر لوړ شمېر باندې مېرمنې موږ ته مراجعه کوي چې موږ تقریبا په هره روبه کې ډېری قضایاوې زموږ دي. فرض مثال په هره روبه کې زموږ 40 قضیې دي یا 15 قضیې دي چې دوی رسمي موږ سره ثبت کېږي او هغه کسانو سره چې موږ هغوی ته مشوره ورکوو یا حقوقي مشورې دوی ته وړاندې کوو د هغوی شمېر خو لا موږ نه دی په حساب کې نیولی.
اها دا راته وایاس چې د پکتیا د خزو عمده مشکلات څه دي د کورنۍ ستونزو سربیره؟
او ډیر او په خاصه د پکتیا نه پکتیکا ده
پکتیکا
نو د پکتیکا د خزو عمده ستونزه یعنی دا ده چې یو خو د تعلیم چټواله پکتیکا ولایت کې مېرمنو د تعلیم سطح ډیره چټه ده او بل ستونزه مشکل دی دوی دا چې دغه فرهنګي ستونزې دي. د سفر مثال دوی چې یو د پکتیکا خلکو یا د پکتیکا د مېرمنو پر وړاندې هغه ستونزه او مشکل چې شتون لري دا چې په ډیرو برخو کې یعنی د دغه ټولنې هغه خلک په خطر وړاندې کوي لکه دود او دستور وړاندې کوي. وایي فرض مثال په بعضو مواردو کې وایي چې دا زموږ په پښتو کې شتون نه لري یا دا زموږ په دود او دستور کې شتون نه لري. په همداسې موارد چې مېرمنې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
اها د ستونزو په اړه مو ویلې د دود او دستور په اړه باندې مو ویلې. اغلی میدانوال څنګه کورنۍ قضیه چې تر ډیره ناموسي بلل کیږي په لرو پرتو سیمو کې دا څنګه ډیره رسمي حل کوي که د جرګو مرکول لارې حلوي؟
زمونږ خپل د وزارت پالیسی په دې شکل باندې ده چې اولن مونږ هغه د منځلي ټوپ په واسطه باندې دا قضیه خپل حل او فصل کوو. مونږ طرفین راغواړو طرفین دې ته راضي کوو راضي وي چې غواړي په خپل منځ کې فیصله شي یا دغه قضیه حل او فصل شي. صرف مونږ هغه د دریم کس په واسطه باندې په دغه قضیه په حل کې مونږ نقش لرو او بیا که مونږ وکتل چې دغه منځلي ټوپ پر اساس باندې زمونږ قضایاوې نه حل او فصل کېږي او قضایاوې موږ ورو چې واقعا جزایی اړخ لري د دغه قضیه مونږ څارنوالۍ ته لیږو په رسمي مکتوب سره او که په بعضې مواردو کې مونږ وګورو چې واقعا زموږ قضیه بیا هم د منځګړي توب په اساس باندې نه حل او فصل کوي او زموږ دغه قضیه حقوقي اړخ لري دا قضیه مونږ رسمي بیا د عدلي ریاست ته لیږو.
په جرګو مرکو کې خپل ګډون څنګه ارزوي؟ ستاسو په ګډون باندې عام خلک تاسو ته څنګه هیڅ درکې؟ دوی خوشاله کیږي ستاسو په تاک سره حل ستونزه حل کیږي که څنګه؟
په دې جرګو مرکو کې خو جبرخیل خورما په دغه یعنی جرګو کې چې کله یو قضیه یا فرض مثال یو فاميلي قضیه د جرګې او مرکې په واسطه باندې حل او فصل کیږي ما په کې اشتراک نه دی کړی. اشتراک مې په دې شکل باندې نه دی کړی چې موږ دلته رسمي مرجع لرو او کچیرې چا ستونزه او مشکل وي کولای شي چې موږ ته آرسي او رسمي شکل باندې موږ له هغوی سره یعنې چلند وکړو. اصل کې خو ما مخکې نه هم درته ویلي زموږ پالیسي په همدې شکل باندې ده چې د کورنۍ نظم له منځه ولاړ نه شي موږ په منځګړیتوب باندې قضایه او حل فصل کوو یعنې دا نه رسمي کوو. که موږ وکتلی چې قضیه یعنې په هغه شکل باندې ده چې واقعا ټولنه ته متضرره ده یا فرض مثال جزایی اخی ده یا حقوقی اخی ده یا په داسې شکل باندې ده چې دغه فقیه قضیه د منځګړی تو پر اساس باندې امکان نه لري چې حل او فصل شي پس لدې نه بیا موږ رسمیت ته چوو چې بیا اړوندو مرجعو
ته تاسې حواله کوي. په دې برخه کې کېدای شي د اړوندو مراجعو نوم واخلي مثلا هلته محکمه شته فاميلي محکمه؟
بله اروند مراجعو ته چې مونږ لیږو مخکې نه مو ویلې چې حقوقي موضوعات مونږ مستقیم عدلي ته لیږو چې عدلي خپل هغه طی مراحل لري هغه طی مراحل کېږي بعدن محکمې ته ورځي او جزایي اړخ چې لري فرض مثال هغه مونږ سره څارنوالۍ ته لیږو چې څارنوالۍ هغه خپله طی مراحل لري بعدن محاکمو ته راجع کوي او بعضې اوقات مونږ بعضې قضایاوې چې دي فاميلي قضایاوې دي مونږ کولای شو چې هغه مستقیم هم محاکمو ته ورولیگو اول ته محاکم شتون لري فاميلي محاکم شتون لري مګر فاده فامیل په برخه کې یا فرض مثال هغه د خوشونت په برخه کې په خپل سرنوالی کې هم امریت لرو چې هغه ته خوشبختانه د پکتیکا ولایت کې مونږ دوه د زنانه سرنوالان هم لرو چې د ښځو په برخه کې دوی فعالیت کوي او په حقوقو پس عدلیه کې چې د حقوقو مستقل امریت شتون لري چې هغه د حقوقو په برخه کې کار کوي چې د یوه برخه فامیل برخه ده.
اها ډیر ښه. بیا بر شونډونو تعلیم برخی ته د انجونو د تعلیم په برخه کې د ستونزو راته وایست او څنګه په دغه ولایت کې د انجونو د تعلیم پروسه څومره د قناعت وړ ده؟
د انجونو د تعلیم په برخه کې خو ډیره ستونزې د تشتون لري. اولا مخکې نم درته ویل چې هغه فرهنګي ستونزې دي چې یو کورنۍ یا د یو کور مشر نه غواړي چې د دوی پیغله لور له کوره ووځي. دوی یو خبره ده کوي چې یعنی زمونږ نه غواړو چې زمونږ لورې لورانې یا پیغلې له کوره ووځي او دا درس او تعلیم وکړي. او بله ستونزه دا ده چې زنانه استادانو نشتون د کورنیو. یوه لویه ستونزه دا ده چې وایي موږ نه غواړو چې زمونږ لورانې یا زمونږ پیغلې نارینه استادانو ته کښېني او درس دې ووایي. او بله ستونزه ده چې زمونږ دا ده د پکتیکا ولایت کې د مکاتبو فاصله ده تر کورونو پورې. دلته لویه ستونزه ده چې هغه نجونې یا پیغلې چې له کوره وځي یا د دوی دغه ستونزه او مشکلات دي چې د ترانسپورت نشتون ده. او بل پکتیکا ولایت یا داسې یو ولایت ده چې دلته په واقعیت هغه سپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې دلته یو ټکسي شتون نه لري چې کله بازار ته ووځي تر یو ځایه پورې په ټکسي کې ولاړه شي. یا ریکشا شتون نه لري یا فرض مثال بس شتون نه لري چې دغه نجونې په دغه واسطه باندې وکولی شي دوی هغه د مکاتبو چې په لږ لره فاصله کې دي او هلته ولاړ شي.
د نورو خدماتو که راته ووایاست په دغه ولایت کې تاسې ویلي چې نجونې د مکتب له کموالي سره، د معلمینو له کموالي سره، د موټرو له کموالي سره مخامخ دي، ځکه دا د دې مخه نیسي چې دوی تعلیم وکړي. د معارف، د دولتي معارف سربیره کوم بله اداره یا موسسې شته چې نجونو ته په دې برخه کې کومې مرستې کړي وي؟
برعلاوه د دې چې مونږ دولتي برخه کې ریاست د معارف لرو، دلته د سیوډن مسته هم ده چې هغه په تعلیم برخه کې دوی هغه خدمات خپل وړاندې کوي. د ابتدایه مکاتب دوی لري تر شپږم صنف پورې دوی خدمات خپل وړاندې کوي. او بل په سواد آموزۍ برخه کې مونږ د ښځو چارو وزارت په مهنګۍ د ښځو د وزارت د معارف سره یو تفاهم نامه لرو چې دغلته په دغه سواد زده کړو برخه کې صنفونه دي چې د ښځو چارو ریاستونه د ولایاتو په سطحه باندې معارف ته معرفي کوي یا معارف هغه خپل خدماتو په واسطه باندې دوی ته صنفونه ایجادوي. او هغه برخه کې هم یعنی میرمنو ته په سواد زده کړې برخه کې په دغه بخش کې یعنی دغه مختلف نهادونه دي چې د سیوډن مستوه او د ښځو چارو وزارت ته په دغه برخه کې هم خدمات وړاندې کوي.
تاسو ویلی چې ځینې کورنۍ ممانعت کوي چې خپل نجونې مکتبو ته پرېږدي، چې دوی لږ لوی شي بیا یې مکتب ته نه پرېږدي. په دې اړه د ښځو چارو وزارت عامه پوهاوی کړی دی؟
بله، په دغه برخه کې دغه تیر کال مونږ په شپږو ولسوالیو کې په شمول د مرکز څرنې عامه پوهاوی وړاندې کړل چې مونږ په مختلفو برخو کې مېرمنو د حق او حقوق په واسطه په برخو کې دوی ته عامه پوهاوی وړاندې کړ. برعلاوه د دغه شپږ پروګرامونو یا شپږ ولسوالیو کې چې موږ درلوده په مرکز شرنه کې هم درلوده چې اووه برخو کې کېږي او د هغه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع او کومه اونۍ چې وه په دغه برخه کې هم موږ په مرکز شرنه کې او په نورو ولسوالیو کې په مکاتبو کې عامه پوهاوی مېرمنو ته وړاندې کړل چې مېرمنې اوس د نیکبختۍ او د خوشبختۍ ځای ده چې په ډېر کثرت سره یا په ډېر زیاتوالي سره مېرمنې زموږ پروګرامونو کې اشتراک کوي. او دغه زموږ کوم پروګرامونه چې دي یا زموږ کوم عامه پوهاوی پروګرامونه چې دي او دې ته په ډېر علاقمندۍ سره دوی راځي او غوږ دي. او برعلاوه د دې موږ په رسنیو سره هم همکاري چې په دغه برخه کې رسنۍ موږ سره همکاري کوي او دوی د خپل هغه د رسنیز فعالیتونو په واسطه باندې اما په هوی مرمنو ته وړاندې کوي، او بر علاوه د رسنیو د حج اوقاف لریاست سره هم موږ همکاري استو چې دوی ته هم موږ ویلي دي چې د منبر لسره باید د غږ پورته شي او مرمنو په حق او حقوق باندې باید خبري وشي، چې ځکه زمونږ ټولنه سنتي ټولنه ده او هغه زمونږ د ټولنې وګړي یعنی نسبت یو رسمي ادارې ته د مسجد ملایمان ته ښه غوږ نیسي او دغه په
پارښتنه باندې خامل کوي. بله، په پکتیا کې اغون الوستون جنو ته چې خوندینه پاتې دي نوري برنامه شته، لکه د لاسي صنایعو د زده کړې زمينه ورته کله برابر شوې ده یا اوس د سې څوک شته چې دغه زمينه ورته برابر کړي؟
بله، په دغه برخه کې یعنی هغه نالوستي نجونې چې دي دي ته خو موږ مخکې نه ډېر کمپاین ورته شروع کړی ده، که دوی غواړي چې تاسو تعلیم ته ادامه وکړي زمونږ سواد زده کړې کورسونه دي په غوطه معرفي کېږي، او که چیرې حرفوي برخه کې چې وي موږ په زراعت کې پروګرامونه لرو، فرض مثال دوی ته بعضې خدمات وړاندې کوي چې دوی هغه فرض مثال ماشینونه ورکول کېږي چې دوی ممیز وچوي یا دا د زردالو کښتۍ وچوي یا د مڼو یا دا رقم نور خدمات دي یا د شنې خونې دوی ته ورکول کېږي چې د هغې په واسطه باندې دوی هغه اقتصادي فعالیتونه یا د اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره هغه خپل کړنې ترسره کوي. او بر علاوه د زراعت موږ په انکشاف دیهات کې هم مېرمنو لرو او دوی په هغه د کلو په سطحه باندې مېرمنو ته خدمات وړاندې کوي، او د دې په بر علاوه موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاست کې هم حرفه‌ای زده کړې دوی ته لرو چې هغوی ته فرض مثال خیاطي ده یا په نورو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې.
بله، د سواد زده کړې کورسونو تاسې ویلې او د زراعت په برخه کې د غمو ویلې د زده کړو چې دا تاسې هغه نجونو ته ورکوي چې دوی له لوست نه پاتې دي، که دا راته ووایه چې په دغه برخه کې پرته له دولته تاسې سره څوک مرسته کوي؟
دا برخه کې زه البته په تاسف سره ووایم پرته له دولته په دغه برخه کې یعنی موږ سره تر اوسه داسې څوک نه دي حاضر شوي چې یعنی موږ سره په دغه برخه کې همکاري وکړي. او یو د تجارت او صنایعو اتاق دی چې په هغه برخه کې یعنی اوس نوي فعالیتونه د هغوی شروع کړي دي چې دو برخه کې موږ څو مېرمنې دوی ته ورمعرفي کړي دي چې انشاءالله هغوی وایي چې موږ به یو یعنی یو دفتر به دوی ته په پکتیکا ولایت کې یا فرض مثال دوی ته به یو ټولنې شکل باندې یو شي ورته خلاص کړو چې تر هغه دوی وکولای شي په مختلفو برخو کې یا مثلا لاسي صنایع دي یا نورو مواردو کې دي چې له دې طریقه دوی ته د تجارت زمینه یا د کار زمینه برابر شي.
د تجارت په اړه مو ویلې څنګه په پکتیکا ولایت کې سوداګری مېرمنې شته چې په لویه کچه یا په وړه کچه سوداګری ولري مګر د نجونو د پیاوړتیا لپاره یا په خپل پخو درېدو لپاره کار وکي؟
په پکتیکا ولایت کې خو تر اوسه پورې یعنی موږ سوداګری مېرمنې په ډېره کمه سطحه باندې دلته لرو، هغوی هم په ډېره ټیټه کچه باندې یعنی خپل لاسي صنایع بازار ته عرضه کوي، او نورې دلته مېرمنې واقعا کار ته اړتیا لري چې په دې برخه کې زمونږ وزارت هم یعنی نوي پلانونه ورته لرو چې څه کال به انشاءالله څه کال یا کال ته دغه پلي کېږي د ولایاتو په سطحه باندې چې د مېرمنو هغه اقتصادي توانمندۍ باندې مونږ کار کوو. کار روان ده، اما مېرمنې یعنی تر اوسه پورې دې ته دوی حاضرې شوي نه دي چې وغواړي چې په لوړه سطحه باندې دوی هغه خپل تولیدات یا هغه صنایع چې تولیدوي دوی عرضه کوي. ولې په هغه ټیټه سطحه باندې موږ هم په دې فعالیت کې یو یا په دې پلټنه کې یو چې دغه مېرمنې را پیدا کړو او د دوی هغه لاسي صنایع یا د دوی هغه د لاس کار ته په کتو سره دوی ته بازار موندنه وکړو، وکولای شو چې په آینده کې دوی په لوړه کچه باندې سرمایه ګذاري وکړي او دغه خپل لاسي صنایع یعنی په ملي او بین المللي بازار ته.
ستاسو ریاست د دا وروستیو امنیتي ستونزو له کبله متاثره شوی دی یا تاسو له دې ویره لرئ چې خدای مکړه متاثره شي؟
جبر خیل خور په دغه برخه کې یعنی موږ کوو وایو دا ستونزه یا مشکل چې دا د افغانستان شموله دی کې یعنی کومه وایو په یعنی د ستونزه د مشکل چې د امنیتي ستونزو نه هر څوک نن سبا ویره لري، هر څوک نن سبا د دې ویر لري چې خدای نه خواسته سبا یعنی په دغه برخه کې هغه خپل ځان دوی فکر کوي چې قرباني ونشي. یعنی دا ستونزې مشکلات د افغانستان په سطحه باندې دي. د افغانستان میرمنې ټولې دي د مشکلاتونه ویره لري او دغه ویره د دې اندېښنې وړ هم ده. او موږ دې ته یعنی خوشحاله یو یا موږ دې ته خوښمن یو چې انشاءالله د سولې پروسه به موافقه وي او یو سري سوله به په افغانستان کې وي.
په صحی برخه کې کراته اوایاست چې هغه ښځې چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار ګرځي قرباني کیږي. په دې برخه کې تاسې یوه بیلګه ویلې چې تاسې سره کوم چا مرسته وکړله په دغه یوه مورد کې. په عامه توګه کراته اوایاست د وهلو ټکولو او لاس مات پښه مات یا سر مات په دغه حالاتو کې داسې کومه اداره هلته شته چې تاسې سره مرسته وکړي؟ البته صحی اداره
اصل کې خو مونږ حتامی ریاست زمونږ شتون لري. سیاسي ریاست زمونږ شتون لري چې په دغه برخه کې دوی مونږ سره همکار دي. اما بهر له حتامی ریاست مونږ نور د رقم کومه همکاره اداره نه لرو. ولې په دې پلټنه کې یو چې باید په دغه برخه کې میرمنو ته ډېر عامه پوهاوی وړاندې شي. یعنې د صحت په برخه کې باید وزارت د صحت هم توجه وکړي چې دې برخه کې مونږ رئیس صاحب د صحت امیر سره همغږي لرو. هم دې دغه پروګرامونو کې لپاره یعنی هم دوی هم هغه خپل صداقت ښودلی دی چې باید میرمنو لپاره دغه پروګرامونه یا د عامه پوهاوي ورته وړاندې شي د صحت په برخه کې. فرض مثال ما درته وویلې چې په پکتیکا ولایت په لویه ستونزه یا جدي ستونزه دا ده چې هفتې دوه درې څلور پنځه میرمنې خو اسمان دوی هغه زهر خوري هر شکل باندې دوی شفقانې ته راوړل کېږي او دغه کورنۍ بیا دوی په دې شکل باندې تهدیدوي. که تاسو حقیقت وویل یعنی فرض مثال تاسو سره به بیا د تاوتریخوالي کوم تهدید او دا ورته کوي. مګم هغه میرمنې بیچاره چې راځي دوی دغه دارو زهر خوړلې په بد حالات کې وي زه همیشه ورغلې پوښتنه مې ترې کړې ده. دوی د ځان د ویرې نه یعنی وایي چې دا ما په ناپامۍ کې خوړلې وي. که موږ تاسو وکړو یعنی نه کومې کې به یو دوه درې ښځې دا کار وکړي. اما دلته ما درته وویل چې د اونۍ کې یعنی دوه څلور پنځه حتی شپږو مېرمنې هم روغتون ته ولایتي روغتون ته
راوړي. آغلی میدانوال رابه شو دې ته چې تاسو ویلې تاسې عامه پوهاوی ښځو ته په دغه ولایت کې ورکوئ. کله هم داسې شوي دي چې د ښځو د حقونو په اړه څو نارینه راټول کړي او دوی ته په دې اړه باندې عامه پوهاوی ورکوي؟
محترمې جباخیل خور دا زموږ عامه پوهاوی چې دی یعنی 50% زنانه وي 50% نارینه وي. ځکه چې دغه تاوتریخوالی د نارینه وو په واسطه باندې میرمنې یعنی تحمل کوي که نه یا ورسره مخامخ کیږي. موږ چې د عامه پوهاوي پروګرامونو کې هم ډیری هغه خپل فکر د نارینه وو په ذهنیت په بدلولو باندې ده. اما په تر څنګ د ښځو لپاره هم دي چې باید ښځه هم د خپل حق او حقوق څخه خبره شي. موږ یعنی په دا کوم عامه پوهاوی چې وړاندې کوو په دو کې په لوړه سطحه باندې د ورونو اشتراک هم پکې وي د خویندو اشتراک هم پکې وي. ځکه چې ډیری فکر او ذهنیت باید په پرې کار وشي. هغه د نارینه وو فکر او ذهنیت چې دا باید بدل شي تر هغه زموږ خویندې چې هغه کوم تاوتریخوالی یا فرض مثال کوم ظلم او ستم چې د ورونو په واسطه باندې دوی ته رسیږي او د هغوی سره مو مبارزه کړې وي.
بله. او د خبرونې وخت کم پاتې دی. اغلی میدانوال که راته ووایاست خپل پیغام افغانو ښځو ته په ټوله کې افغانانو ته مهرباني وکړي. زیاته
مننه. زما هیله او پیغام د خویندو او د ټولو ورونو نه دا ده چې راځئ نور جهالت ته نه ووایو او زموږ په خپلو لونو باندې او خپلو په زمنو باندې درس او تعلیم وکړو او په هغوی باندې یو لوړه سرمایه ګذاري وکړو چې تر هغه وکولای شو آینده کې هم موږ ته نفع ورسیږي او هم ټولنې ته نفع ورسیږي. او بله هیله خواهش یا زما له خویندو او ورونو څخه دا ده چې د خویندو ته دا هم یعنی د انسان په صفت وګورئ. هغوی ته هم هغه د سالم انسان هغه حق او حقوق چې شریعت او اسلام ورته ورکړي دي هغه ورته ورکړي. او د ټولو خویندو نه ټول ورونه نه مهیله ده چې د خوشونت او تاریخوالي سره نه وای. تاسو ووسوي جوارخیل خورتي خويند ول پکې یادوي ډیرې ځایونو کې زمونږ خويند لامل دي دي کیږي چې یو خورته یعنی لستون او مشکل سره مخ شي او غیر په وړاندې یعنی یو تاریخوالي تر سره شي فرض مثال غیر په وړاندې کوم ظلم او ستم تر سره شي.
بله ډیر زیات مننه کوم اغلی میدانوال چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. دا خبرونه هم دومره تر بیا د خدای پامن.